یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی او ستوډیو ته مو ظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. افغان حکومت وایي اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه د طالبانو سره اوربند مراد کړی دی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. دا به هم واوري چې د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: لوګر کې د ملي اردو شپږ سرتیری د طالبانو له بنده آزاد شوي. د تورخم دروازه یوازې نن د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. او په افریقا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ مرکز د مسکو هغه اداره کړي چې وایي د هیواد جیټ جنګي الوتکې په لیبیا کې نه دي ځای پر ځای کړي. د خبرونو تفصیل: لوګر کې د پاوز مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ملي اردو شپک سرتیری له بنده آزاد کړی دی. په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلورم لیوا ویاند احمد شکیل تسل خبریالانو ته ویلي چې دغه خوشی شوی سرتیری د پښتنو ګربېګنو په هدف د ملي امنیت مسولینو ته سپارل شوی دی.
د ملي اردو شپک تنه سرتیری وسلوالو طالبانو له خپل زندانونو څخه آزاد کړل او فعلا آزاد شوی سرتیری چې څلورمې د تندر قلی اردو د څلورمې پل لیوا پورې اړوند دي له زندانه څخه خوشی شوي دي. اوس مهال د لوګر ولایت د ملي امنیت ریاست کې اوسیږي.
ښاغلي شکیل داونه ویل چې دغه سرتیری څومره وخت د طالبانو په بند کې وو او په څه ډول او چیرته بیرته خلاص شول؟ د اختر په ورځو کې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا زر طالب زندانیانو له آزادېدو وروسته طالبانو هم ژمنه وکړه چې ګڼ شمېر زندانیان به آزاد کړي. د تخار چارواکي وایي د دغه ولایت کې د یوې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې څو غړي نیولي دي. د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیولو لپاره په فرخار ولسوالۍ کې عملیات ترسره شوي.
شش تن از تفنگدارای غیر مسئول بازداشت شدن و همچنان
دای وایش پک تنن مسئول توپکوال نیول شوی دی. یو تن هم وجل شوی. یو اندازه وسله و مهمات هم لده دال سره چه تل د خلکو د آزار او زورون سبب که دل نیول شوی. تخار په افغانستان کې په نسبی توګه له امن ولایتونو څخه دی، خو په کې د غیر مسئوله وسلوالو ډلو موجودیت خلکو ته یو سرخوګی جوړ کړی دی. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي پرون ماښام د کندهار ښار په 15 ناحیه کې یوې بمی چاودنې دوه ماشومان وژلي دي. په پیښه کې 15 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او په یو بازار کې وچاودېدل. د بارکزي په وینا د چاودنې هدف تر اوسه معلوم نه دی. د دې برید مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. طالبانو د اروپایي شورا له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی، خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه خبر پاڼه کې لیکلي: لکه څنګه چې افغانان د نورو په چارو کې لاسوهنه نه کوي، باید نور هیوادونه هم د افغانستان په اړه د اصل په پام کې ونیسي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي د دوی او امریکا د هوکړې له مخې به بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په دوام خواشینی ښودلې. هغه پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو کمیسون غونډې ته ویلي وو له افغانستان سره د اروپایي ټولنې راتلونکي مرستې او همکارۍ په دې تړلې دي چې له دغه هیواد سره د مرستو د تجدید تر غونډې پورې چې تمه د نومبر میاشت په جنوا کې وشي ښکېلې ډلې څومره تاوتریخوالی کموي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتې شوو افغان مسافرو او په افغانستان کې د پاکستانی بند پاتې شوو وګړو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والی ویان نتا الله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې تورخم دروازه به یوازې د نن لپاره پرانیستی وي او په افغان مسافرو یې غږ وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي راستنیدونکو مسافرو ته یې بشپړ روغتیایي تدابیر نیولي، خو معلومه نه ده چې دا تدابیرو ته خلک څومره غالک دي. تیر ځل چې کله دغه دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه، سلګونه بند پاتې شوو کسانو یو دم افغانستان خواته هجوم راوړ او روغتیایي چک ته تم نشول. له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې د تورخم او سپین بولدک دروازې تړلې دي. او روسي خبر هم دا چې په افریقا کې د امریکا د پاوز د قومندي مرکز د مسکو هغه اداره کړي چې وایي د دې هواد جنگي جیټ الوتکه په لیبیا کې نه دی ځای پر ځای شوی. د دغه مرکز مرستيال ګریګوري هارت فلډ ویلي د متحده ایالاتو د چارن پر بنسټ د روسي څوارلس جنگي جیټ الوتکه چې پکې میګ 29 او 34 شامل دي ل روسیې څخه تر الوتنې وروسته د لیبیا په الجفرا هوایي ډګر کې ښکته شوی. دا اډا د محل د خلیفه هفتر د وسلوال ځواک مهم مرکز بلل کیږي. په افریقا کې د امریکا د قومندې د مرکز مرستيال د جمعې پورز د خبريالانو یوې وړې ډلې ته وویل په لیبیا کې د روسیې فعالیتونه او د خلیفه هفتر له ځواکونو څخه د مسکو ملاتړ اندېښمنون کیدی. امریکا او نړیواله ټولنه د لیبیا هغه حکومت په رسمیت پیژني چې د خلیفه هفتر د ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. بل خو داسې راپورونه خپاره شوي چې مسکو د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي، خو روسیه وایي د لیبیا د کورنۍ جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو سره تماس کې دي څو د دې هیواد کړکیچ د خبرو له لارې هوار شي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل چې اسد لال الدين وړاندې کول. تفصيلي د ازادي راډيو پر وېپاڼه هم لوستل سي پته مو د ازادي راډيو .com یا ازادي راډيو .org. افغان حکومت وایي اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د حکومت دینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اوسه اوربند مراد کړی دی. په همدې حال کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان حکومت له لوري اوربند او د طالبانو له لوري د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. د دې مرکز مرستيال حکمت الله عظیمي
هغه عملی چې طالبان رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملي وي او په ښارونو کې وي دا کمی شوي دي او دا به همداسې مخ په کمېدو روان دي.
د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم سي. بلخوا فضا ته به د امریکا له خاورې د سپیس ایکس کمپنۍ د ستور بیړۍ د توغولو د ځنډېدو په اړه هم یو راپور واوري او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لر اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سرمازوت په افغان حکومت کې یو سرچینه وایي چې اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه اوربند مراد کړی دی. خو په افغانستان کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي د افغان حکومت له لوري اوربند او د طالبانو له لوري د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راکوي چې همدا اوس را سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. پردیس صاحب، خبرونه ته شرق لی په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته اغلی ظاهر او ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې صحت ولري. بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، د تیر کوچنی اختر له پتیر کوچنی اختر کې د طالبانو لوري د دریو ورځېنی اوربند له اعلان وروسته او له اختر وروسته د طالبانو لوري د بریدونو پیل یو لړ اندېښنې راپورته کړي دي. د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز مرستيال حکمت الله عظیمي نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې جګړې کې ملکيان وژل کیږي، خو تاوتریخوالي کمښت ټول افغانانو ته هیله بخښونکی ګام دی. هغه وایي
په دې کې شک نشته چې تاوتریخوالي راکم شوی دی او دا تاوتریخوالي هم باید په څو کټګوري کې یو هغه غټي عملی دي چې انتحاري عملی دي چې دوی په ښارونو کې کوي. هغه کې د شک نشته چې دا کم شوی دی. هغه عملی چې طالبان رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمی شوی دی او دا به همداسې مخ په کمېدو روان دي.
د خغلی عظمی په خبر افغان حکومت باید د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره له داسې فرصتونو څخه سمه ګټه پورته کړي. په ورته وخت کې په افغان حکومت کې وی سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې اوربند لا پر ځای دی او افغان حکومت د اوربند ته ژمن دی. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان ولسمشر له لوري د اوربند په تړاو د اعلان شوي امر څخه په کلک ملاتړ کوي او اوربند ته ژمن دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه له موږ سره څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له اختر وروسته خپل بریدونه پیل کړل چې تیره ورځ د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 14 سرحدي ځواکونه د یو برید په ترڅ کې ووژل شول. بلې غلی ظاهر
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردې سو دوستان واموریدل چې افغان حکومت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې اوربند مراد کړی دی، او دا مو هم واوریدل چې دغه اوربند او د طالبانو لخوا د شخړو کمیدو یا د بریدونو کمیدو د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز د چارواکو په خبره تاوتریخوالی کم کړی دی په افغانستان کې. پر همدې موضوع باندې زما همکار خاطر پردیس د سیاسي چارو لکارپو موتی الله خروټي سره مرکه کړې په ګډه به سره وور
او ګوري د افغانستان ټول ولس هم شان د افغانستان حکومت او د افغانستان غصوب چې حکومت سره کومک کوي، یعنی د خارجان غرب ډیپلوما غرب او په خصوص امریکا مملکې متحده ایالات، هغوی په کلي توګه د افغانستان سولې ته ګویا ژمن دي او وړ چې ژر تر ژره په هیواد کې سوله راسي. دلته یوه نقطه ډېره مهمه ده چې د افغانستان د جغرافیا او تاریخ نه خارجان هیڅکله درست برداشت نه درلوده. دغه عدم درست برداشت نتیجه داسې چې امریکایانو مستقیما طالبانو سره خبرې وکړي او مستقیما طالبانو سره د سولې تفاهمنامه امضا کړي، در حالی چې د طالبانو د اسلامي تحریک بندیان د افغانستان منتخب حکومت سره و چې هغه حکومت خپل داخلي چارو کې هم استقلالیت لري، په خارجي چارو کې هم استقلالیت لري، در حالی چې د افغانستان حکومت مستقیما په جګړه بوخت او طالبانو سره دغه دا اصل چې په نظر کې ونیو شي دغه مذاکراتو کې امریکایان د هغه عدم شناخت اساس او دغه تعجلي ارتباط چې درلوده د طالبان اسلامي تحریک سره تفاهم نامه یا قرارداد سولې معیاري سولې سند امضا کړو.
بله خروټ صاحب، څه فکر کوي د طالبانو لوري د جنگ پیل یا د بریدونو پیل او د افغان حکومت لوري د اوربند پر ځای پاتې کیدل بل اخر د سولې روانه پروسه کوم خواته بیي؟
از اصلا بیا ز تکراروم د سولې روانه پروسه چې د افغانستان حکومت عنوان کوي د هغه سولې هغه پروسه نه ده چې امریکایان عنوان کړی د طالبانو سره. طالبانو سره د سولې پروسې تک خبر بل شي شوی ده، هغه ته ویل دي چې اوربند نه بلکې اور کم، یعنی په دې مفهوم چې جګړه وکړي اما کم جګړه وکړي، دا هیڅ مفهوم نه لري، نه د جګړو په تاریخ کې نه په سیاست کې او نه هم په نظامی برخه کې چې اور کم دا څه معنا لري. اور کم یعنی سړی وزنی په خو هم لس کسه وزن لوس یو کس عمر کوي. په دې معنا تر هغه پورې چې امریکې متحده ایالات په دغه خاص مقطع کې طالبان اسلامي تحریک باندې فشار را نه وړي چې مطلق اوربند وکړي، کنه نو دغه د سولې پروسه د سولې شورا او جناب اداره چې نوی جوړه شوې ده د سولې دالي شورا رئیس او دغه بخشونه ټول فقط د کاغذ په مخ پاتې کیږي او نتیجه نه ورکوي.
بله خروټ صاحب، فکر کوي چې که همدغه وضعیت روان وي او بل اخره د جګړې شدت هم ورس تر بل ډیر شي، افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي او بل اخره دغه روان نامعلوم وضعیت چې وس ټول سره لاس او گریوان دي، دغه نامعلوم وضعیت یو مشخص مسیر پیدا کوي؟
فقط یو کانت لار دی حل، مناسب لار دی حل همدغه دی چې هم د افغانستان حکومت هم د امریکای متحده ایالات او هم طالبان اسلامي تحریک ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نظر واخلي، د ولس پرې جګړه کې تر ځپل شوی ده، پرې جګړه کې چې زیات خراب شوي دي، د ولس کور وران شوی ده، د ولس اولاد مړ شوی ده، د ولس مثلا تاوان ولس کړی، درې واړه باید ولس ته مراجعه وکړي او ولس مشخص دوی ته یو تګلاره ښيي.
د سیاسي چارو شنونکی مطیع الله خروټی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تر و بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای سي. اوس بل انرژي صفه ایت خدای افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وور.
په هرات کې د پیسو د راکړې ورکړې بازار وتړل شو. دا کار وروسته له هغې وشو چې په تیرو 48 ساعتونو کې دوه صرافان د نامعلومو وسله والو لورې وتښتول شول. د هرات د صرافانو د ټولنې چارواکي وایي دا کار یې د خپلو صرافانو د برمته کېدو په غبرګون کې ترسره کړی. د دې ټولنې مشر بهاءالدین رحیمي نن رسنیو ته وویل چې په تیرو نږدې اووه میاشتو کې 15 صرافان او یو شمېر سوداګر په دغه ولایت کې د سړک تښتونکو له لورې تښتول شوي دي. نوموړي وویل په هرات کې د انسان تښتونکو او وسلوالو غلاو له امله د دوی کار په ټپه درېدلی. دوی ګواښ کوي چې تر هغه به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې یا صرافان بیرته خوشین نه شي. د هرات امنیه قومندانۍ هم دغه ستونزې منلې او ټینګار کړی چې د انسان تښتونکو د نیولو لپاره به جدي ګامونه پورته کړي. د کونړ د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سکل په دې ولایت کې سکم سلور سوټونه شفتالو تولید او بڼوالو ته میلیونونه افغانۍ عاید ور په برخه شوي. د کونړ د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې د خصوصي پانګوالو له لورې د بڼوالۍ په برخه کې د پانګونې لیوالتیا ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله عادل وویل چې د مالټې لیمو او نارنجو ترڅنګ د کرنې ریاست په تخنیکي همکاریو د پانګوالو له لورې په 950 جریبه ځمکه کې د شفتالو بڼونه هم جوړ شوي چې سږ کال د 270 جریبه ځمکې باغونه په حاصلاتو کې راغلي. نوموړي وویل چې د شفتالو باغونو له درکه خلکو ته د کاري اسانتیاو ترڅنګ بڼوالو په سږني فصل کې 8.2 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. ځایي اوسیدونکي بیا د میوو د ښه کیفیت ترڅنګ د بڼوالۍ سکتور وده د هیواد د ملي اقتصاد او کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن بولي او د دې ولایت د شاړو دښتو آبادولو په برخه کې د حکومت او خصوصي سکتور همکاریو ټینګار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اویا پوله، یو روپۍ یورو درې اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال نونس افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومن څلور افغانۍ څلوېښت پوله، زر هندي روپۍ نه سوه پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اویا افغانۍ.
له ناجی صفای خمر اقتصادي خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل پر د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس مې ونړې ول مزدور اخلو. د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمیدو دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم سي. دا په داسې حال کې دی چې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر شپږ میلیونو ته نږدې شوی دی. سلام محمد صالح نور جزئیات راکوي.
توکیو، سنگاپور، نیویارک، واشنگتن په هغو ښارونو کې شامل دي چې پر ګڼو کاروبارونو لګول شوي محدودیتونه به په جون میاشت کې چې روانه دوشنبه اوله ده لري سي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر شپږ میلیونو ته نږدې سوی، خو له دې ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان روغ سوي هم دي. په توکیو کې به تیاترونه، سینماګانې، د فټنس مرکزونه او پرچون دوکانونه بله اونۍ پرانیستل سي. په جاپان کې د اوو اونیو لپاره نافذ سوی بیړنۍ حالت د مې میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسېد او اوس ورو ورو کاروبار بیرته پرانیستل کیږي. سنگاپور هم په پام کې لري تر څلور میاشتنۍ وقفې وروسته له چین سره ځینې الوتنې له سره پیل کړي او ځینې کاروبارونه پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو نیویارک ښار چې کورونا وایرس سخت ځپلی د جون په لومړیو کې کاروبار بیرته پرانیزي. واشنگتن هم په تدریجي ډول د کاروبارونو په بیا پرانیستلو سره یو ګام مخکې اخیستی او په جون میاشت کې به د مشتریانو د خدمت لپاره نورو کاروبارونو ته هم د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس یو پر څلورمه برخه مثبت پیښې په امریکا کې ثبت شوي او پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د 1215 کسانو د مړینې خبر ورکړل سو چې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې له دې سره په دغه هیواد کې په دې وایرس د مړ شمیر 1,298 کسانو ته ورسید. دا رقم په داسې وخت کې خپریږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او سره د واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې دي. هغه د ملګرو ملتونو پر دغې ادارې تور لګولی چې د اړتیا وړ تدریجي اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلی او د کرونا وبا د کنټرول لپاره یې کافي هڅې نه دي کړي. ولسمشر ټرمپ چین هم په نړیوال روغتیایي بحران تورن کړ او ویې ویل چې په ووهان ښار کې یې د وایرس د موضوع په پټولو سره دغه ناروغي ټولې نړۍ ته خپره کړه. کرونا وایرس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف شو.
او یو بله مسله دا ده چې د امریکا له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره فضا ته د ستورمزلو یا فضانوردانو لیږد یو بار بیا وځنډېده. د ناسا مسؤولان وایي چې د هوا خرابوالی سبب سو چې د سپیس ایکس کمپنۍ ستوربیړۍ له فلوریدا څخه فضا ته ونه توغوي. نور جزئیات اسمت سروان راکوي.
فضا ته د دو امریکایي ستورمزلو د لیږلو لپاره د سپیس ایکس ستوربیړۍ د دوهم ځل لپاره ونه توغول شو. ټاکل شوی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له خاورې له 9 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا ستورمزلی د مې په 1.5 نیټه فضا ته لاړ شي. تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې دا ستوربیړۍ د مې په 28 نیټه واستول شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز رئیس وویل د ناسا او سپیس ایکس مسؤولان به سهار مخکې تر دې چې په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکزه د ماسپښین په 3 بجې او 22 دقیقې د ستوربیړۍ د توغولو پریکړه وکړي د هوا وضعیت وګوري. ناسا وایي چې د توپان او تیز باد د اټکل کېدو په خاطر د ستوربیړۍ د لیږلو پریکړه بیرته واخیسته. ناسا په داسې وخت کې فضا ته ستوربیړۍ لیږي چې د نړیوالو ټول پام د کرونا وایرس خپرېدو ته اوښتی دی. د دې ادارې رئیس جیم بریدنستاین د روانې میاشتې په پیل کې د سپیس ایکس د استولو د پریکړې په اړه خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس وبا له خپرېدو سره سره موږ غواړو چې دا کار وکړو. تاسو ته ویلی شم چې دا د امریکا د متحدو ایالتونو لپاره مهم ماموریت دی. په دې ماموریت کې به د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستورمزلی باب بینکن او دو هرلی د سپیس ایکس له لوري په جوړه شوې ستوربیړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځای کې به میش شي. دا ماموریت به چې دیمو 2 نومیږي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې راپدې خوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستورمزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. دیمو 2 ماموریت بعد د فالکن 9 توغندیو په وسیله چې دا هم سپیس ایکس کمپنۍ جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستورمزلې په کریو دارګن ستوربیړۍ کې فضا ته واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیالې مایک پنس غواړي چې د ستوربیړۍ د استول کېدو په مهال په فضایي مرکز کې وي او له نږدې د ستوربیړۍ استول کېده وویني. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانوردانو د ماموریت موده تعین کړې نه ده، خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو، باب بینکن او دو هرلی به بیرته مځکې ته راوګرځي. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس ایکس کمپنۍ لومړی ځل د تجربې لپاره بې ستورمزلو ستوربیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځای ته ولېږله. هغه ماموریت دیمو 1 نومولی و او بریالی و. سپیس ایکس یوه له 2 امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستورمزلو د لیږلو او له فضایي تمځای څخه مځکې ته د بیرته راستولو قرارداد کړی دی. بله کمپنۍ بوینګ ده چې ځان ته د ستوربیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یوه بې ستورمزلو بیړۍ فضا ته واستوله، خو په پرزو کې د نیمګړتیاو له کبله تر فضایي تمځای پورې ونه رسېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او کابل چپرس پانو پخپلونه نه یو غنو کې ترجیره د سولې فرصتونه او کورونا وایرس د مخنیوي په تړاو لیکنه او تبصره خبرې کړې دي. دغه ورځ پانو ته ناجیه صاحب یې کتنه کړې.
انیس دولتی ورسپانی لیکلی په هیواد کې دایمي اوربند او د سولې ټینګښت د افغان ولس ستره غوښتنه ده. وړاندې راغلی دا یو رښتینی واقعیت دی چې د هر ډول سیاسي جوړجاړي او سوله ییزو مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره په ټولیزه توګه په جګړه کې د ښکېلو اړوندو لوریو ترمنځ اوربند یو اساسي شرط دی، ځکه چې د اړوندو لوریو ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي او له اوربند پرته په هر ډول مذاکراتو کې به پرمختګ ناشونی وي. د سرمقالې لیکونکي په باور د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د حکومت له لورې د بندیانو آزادول نیک ګام دی، او په وینا یې چې دا هغه اقدام دی چې افغان حکومت پرې سولې ته خپل نیت نور هم ثابت کړ. انیس دغه شان ټینګار کوي چې یو ځلی بیا د دې زمینه برابره شوې چې ټول افغانان سره یو موټی شي او د سولې خلاف هڅې شنډې کړي. سرخط ورسپاڼه لیکي له څه مودې راهیسې تر ډیورن پورې غاړه د ښو طالبانو مشران چې پاکستاني نامعلوم او ناڅرګند وسله وال بولي د ځینو نورو ناڅرګند وسله والو لخوا په نښه کیږي او له منځه وړل کیږي. وړاندې راغلي تر ډیورن فرضي کرښې دې غاړې ته زیات وخت هدفي وژنې چې ناڅرګند وسله والی کوي ریښې په مافیایي ډلې پورې تړاو لري، خو په وینا یې تر ډیورن کرښه پورې غاړه ناڅرګند وسله وال هغه کسان دي چې پاکستانی خ یا بد طالبان بولی. سرمقال لیکونکي په باور پاکستان خ طالبان هغو طالبانو ته وایي چې یوازې په افغانستان کې جګړه کوي او تر ډیورن فرضي کرښې پورې غاړه هغه پښتانه وژني چې خلک ورباندې راټولیږي. خو سرخط ورسپاڼه لیکي اوس داسې ښکاري چې د لوبې لوری بدل شوی او د جنګ د تاوجنو لمبو په منځ کې نوې شغله سر پورته کوي. او ویسا ورسپاڼه لیکي دا مهال د جنګ او پر هیواد د حاکم فقر تر څنګ د کرونا پر وړاندې مبارزه هم موږ ته تر ټولو جدي ننګونه ده، او لامل یې دا دی چې یو خو موږ له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره لکه څنګه چې لازمه ده طبي قدرونه نه لرو، دوهم ورته لازم وسایل او امکانات هم نه لرو، او درېیم ورته لازم اقتصادي امکانات نشته. د سرمقال لیکونکي په باور کومې پیسې چې له کرونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي هغه ښایي ډېرې لګوي. البته کومې مرستې چې له بهره شوي معلومه نه ده چې دا به د څومره وخت لپاره کافي وي، خو په وینا یو څه چې ترینه انکار نشي کېدی هغه دا دي چې دا پیسې په سمه توګه نه لګول کېږي. وړاندې راغلي په خوشنۍ سره چې د دې پیسو د لګولو لپاره یو داسې مؤثر میکانیزم نشته چې شفافیت تضمین شي، نو طبیعي ده چې تر ډېره به دغه پیسې شخصي جیبونو ته ځي.
دوستانو زموږ غږ لازم دی رادیو لري، اوس په هم ستاسي راغلي پیغامونه په ګډه وورو.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد قدیر د کندهار ولایت نمی علي کنوري ده. ما د حکومت او د حکومت نړیوال پلو سرواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته په کندهار کې د سندس فاجنه کې سیمایزینو پیسې بندې دي او د حکومت د بانکونو لخوا نه دي ورکول شوي. نو ما د حکومت نه او د نړیوال پلو سرواکو نه او د شتفني سره نه دا غوښتنه ده چې باید دغه د مایزینو ژوند ته پاملرنه وشي. یو خوا خوبي خواران معیبه دي پالنه کولی، بلخوا واړه اولادونه پیسې دي نو بیا د ستونزې سره مخ شي، نو باید د دې ژوند ته پاملرنه وشي. وسلام. دا ازادای رادیو د ازادي اوسنا د وسلیبو کوم عبدالولی استاد یم. د مونتن خې مون خپل زخما او ستون یو د ټول استادونو رسمي استادونو ته تخنه خې ورکې مون نن کول مالی مای وکړې اوس ما امتحان ما ور کړا. د امتحان کې کم یو هو د مونتن خې نشته او خلک مجبور دي، ډیر استادون ډیر مجبور دي. هیڅ شان لري د مون د ازادای رادیو د ګران منتبینو نه داغه خاصه چې د مونږ هغه مربوطو چارواکو ته ور سلام. زه شر احمد بن مند ولایت د ګریش کلی د کلیګز د سیمې څخه پیغام پریږدم. ما پیغام دغه دی چې د غزنی د کلیګز ساحه چې ده د ګریش کلی سیمه ده، دغه د رود پر غاړه پرته ده. دغه هر کال چې دغه رود راډک شي نو په زرګونه جوړي په ځمکې زموږ د کلیګز د یوې شي. نو دا د ډیر ځکه زموږ د کلیګز څخه ویلي دي تقریبا یعنی دوه کلی زموږ په کلیګز کې خلاص
کلی یو د حسین زرا کا کلی دی یو د بل ګاراج په نامو کلی و دا غزما د دولت داخله دی چې دا څنګه دا غزنی وطن ته په خو ګرابونی واچي د روډ غاړه په خاکی دا چې خلک تیر شول چې تقریبا ټول د زمينه شول ولاړه په نور ملکو کې ستراتیژي فاران ماجر شول د ځای شول چې ټول روډ یې ولې نو دا موږ د دولت داخله دی چې دا کلی ګاز چې دا د روډ دی په خاکی ځین ورږي چې په خدي کې سره سلام او احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو را سره شریک کړي وو موږ هم د دې په امانت ترته خبره کړم کبه هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای سئ موږ د پیغام سپټون کې د سکاله لاري را سره شریک کړئ موږ به د ځنګړو پروګرامونو لاري له اړوندو مسولینو تر اړوندو مسولینو پورې ورسو زموږ خبرونه دوام لري اوس په کابل کې 12:30 دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر ټکله اسد الله الدین څخور
لوګر کې د پاوز مسولین وای چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ملي اردو شپک سرتيري لبند آزاد کړی دي په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلورمه لوا ویاند خبريالانو ته ویلي چې دغه خوششوي سرتيري د پښتنو ګربېګنو په هدف د ملي امنیت مسولینو ته سپارل شوې دي د تخار چارواکي وای دغه ولایت کې د غیر مسول وسلوالو ډلې څو غړي نیولې د تخار د والی ویاند ویلي چې په دې هدف تیر شپه په فرخار ولسوالۍ کې عملیات شوې دي د کندهار سیمه ییز چارواکي وای پرون ماښام د کندهار کار په 15 ناحیه کې وی بمی چاودنې دوه ماشومان ووژل طالبانو د اروپای شورا له روسي اعلامیې هرکلای کړی خو ویلي دي د اعلامیې کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتشو افغانانو او د غراس په افغانستان کې د بند پاتشو پاکستانی وګړو د تګراتک پر مخ یوازې د نن ورځې لپاره پرانستل شو او په افریقا کې د پاوز د قومندې مرکز د مسکو هغه ادارت کړي چې وایي د دې هواد جنگي جټ الوتکې په لیبیا کې نه دی ځای پر ځای شوی
مننه کوم صلی الله الدین او سم دوستانو د زهرو کاروان اونیس پروگرام لرو
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مرسلین ارسلات څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو
په فاریاب ولایت کې څلور کسان د نشئی موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول د فاریاب ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو څلور تنه هغه مهال ونیول چې شرابي جوړول او په قیصار ولسوالۍ کې پر خلکو باندې خرڅول لنیول شو یو کسانو څخه 130 لیټره شراب 2.5 کیلوګرامه تریاک 1 کیلوګرام خیخه او 0.5 کیلوګرام هیروئین نیول شوې دي نیول شوی کسان له لومړنۍ څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی دي د ننګرهار پولیسو د نږدې 10 کیلوګرامه نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل په لومړی پیښه کې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرامه چرس نیولې چې په یو موټر کې گاونډي ولسوالۍ ته قاچاق کول پولیسو په دوهم عملیاتو کې چې د نشئی موادو د پرچون خرڅونکو د نیولو په هدف تر سره شول 10 کیلوګرامه چرس د خرڅلاو پر مهال ونیول د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو د دې دوه قضیو په تور څلور کسان هم نیول شوې دي او دونی ورستی پی خداده چې په کابل ولایت کې څه د پاسه 80 کیلوګرامه چرس ونیول شول د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د دې ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې 80 کیلوګرامه چرس ونیول چې د ګازو په ډبو کې پټکرای شوی او په یو موټر کې له پکتیا ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوی دي
مرسلین ارسلا و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
د افغانستان فردوس ستر ناراضي د طالبانو او کناستلو د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو باندې د نشته.
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو لوی وکړ په سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابې کی په موږ اندازې باندې د کوکنارو د کښت کې اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په وراپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب دی بے ځای مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟
یار رضا جانا لکه چې پر ما دې ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشي موادو لکخت تولید او کاچاکو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سخت کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. د روان شمسي کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو لکښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 468 هکټار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته ویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولای دی.
پسلو کې درو اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشي موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشي موادو کښت تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشي موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي بدیلو کښتونو او د نشي موادو د قاچاقونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند د خلکو استازی او له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو طالبانو تر لاسه د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو بندېدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاسه ډېره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو کرکیل ډېره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خپور کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلا و چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی، په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغیر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوي دي او کم شوي نه دي. په هغو سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بیزي پاکې وي، اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشي توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د ټیسټ اضافه والی باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزورې ده، په هغو سیمو کې دهقان دي ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي، داسې طالبان یې ولې مخنیوی نه کوي او ولې هلته کرل کېږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خدای دې چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو لپاره تقاضا بسیل وړ شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نور نړۍ کې بخت زیاتېدو دي، نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامو باندې پیسې ټولې له دهقانانو نه په خپله منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل هم دا پیش کوي چې موږ د حکمرانی پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړی وو، په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توصیه ورته کړې وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل، یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یوې خوا نه کوکنار بند کړلو، نه بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کومې چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال، ساده مثال راوړم. په کومو ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم، د غنن عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولی هلته چرس کرل کېږي، دوی عملاً عشر له ټول دهقانانو د آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي، دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کومه پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي. د دوی زیاتره مالي امکانات، یعنی د مالي امکاناتو په سلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشي توکو موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي، نور یې هم ترویج کړي، دغه به د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. له یوې خوا نه زما ځوان په نشي موادو باندې عادت کېږي او هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړېږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3.5 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی، په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت او هم نړیواله همکاري ته ضرورت چې د افغانستان له حکومت سره کومه کومرسته وکړي مالی امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت قانوني کښت لکه زعفران لکه باغداري لکه پومبه یا نور داسې بوټي باید وکړل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوجه دي که هغه زعفران دي که هغه پنبه ده که نور دي د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي او هم په نړیواله کچه باندې د هغې دپاره مارکیټ باید اماده شي تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یوه ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي. نو نړیوالو په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د نشې موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتا مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایرس له خپرېدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بې کوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو د اقدام له یوې خوا د کورونا وایرس د خپرېدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړي خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو متدینو لپاره د درملنې کافی امکانات نه لري.
نابود جوړه
اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه متدین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې درې اتاقونه دي چې یوې د روغتون د کارکونکو لپاره او په پاتې دوو نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیرېدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمښت سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایرس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پراتګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکې شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیره نه ده معلومه خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له دوو میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه تر اوسه پورې شپږ څلوېښت معتادین دی وزمانت لمخې خپلو کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنټین مرکز ته انتقالوو.
بامیان یو لغ ولایتو څخه د چې کوکنار ورکې نه کرل کیږي خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتاتیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیه وایي چې میړه ته به میتل ویل چې نشه مکوه، خو هغه زما خبره نه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې د ما خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې چې لکان شو، بیا د تلور لور مې شو، ما مسره شروع کړ، بیا دې په خبر نه وم، بیا دې په خبر شو، ما تلې بخښ په دې پاس کړ، بیا بیرته پوډر باندې راغی، بیا چې مور خیر درمه کوي ما نه منله، بیا د بل تلور اولاد بیت شو، بیا نور زم په تا شو پنځه لس کاله ما مسره وم. کور کې استفاده کوله برز مار تل شانی مسر کوله، وای د در کوم ته ما دا چی وای چې ما ته وکړ تر اخره د بل سبات چې ما واخره په ما در سره ما مخزن خو کې بیا چرک ولات اتات شو. ما هم زه پاره ګرانم د هغه ما ګرانم، بیا څه خبر نوم چې دا څه شی ده چې تر وای هیڅ تر ونه وای در دې د وژنه متات شو. ما شوم مې سدمن دی نه ونه وای استفاده نه کوي. مشمو سره پرستی چی که پاس آسمان دلان زمگی چی نشتا بیری خاطری دارو چو وقت به او با مال سم لکه جوندین سانان با او چنه با او تایر لکه ملی سترگ مغلی دیر ساد ساره کنم که وقت که مواد با او دوڑی بنام و دوڑی با او چو مواد بنام دو وقت همو چی خوا طول بطل راتل خوسی من تک راتل نو کهی حضیاتر به تو خبرم ندی رفت آمد نکنی من گرد من آوی رازی همه میر وقت یا وقت بلوخ پیرت کورت را بل ما خپل بانی نندخسی نمیزالی دلی همه میر ما وقت کوید کورت را بل وخت که روزګارم خو دې عمل چې راغلم چې وخت راغله چې په ډوري باندې تلو نه پر مګزاره کړې نه به ډوري باندې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هوا تتللي او حالت د خښتو په یو کرایې بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول موتات شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلوت سه ضرورت ده، آبا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقو لگو.
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یو برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا
ورزا
بلې ارباب صاحب
دا څه خبره ده ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی ولې غل مغل جوړ کړی
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو
ولې
نه پوهېږم ارباب صاحب
ورغه کچې یو نماینده مو راوسوي چې خبرې ورسره وکم
سمه ده ارباب صاحب ورغه بکم دادې کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راوستوي زه خبرې ورسره کوم
سمه ده بلال اکا زمونږ نماینده ده بلال اکا ورشه
بلال راځه راځه راشه دلته کېنه کاڅه خبره ده نن مو ولې کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړی
ښه ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو
ارباب صاحب مجبور دي ټول بې وزله خلک دي کورونه او واړه واړه بچي لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې ته ورځې ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړئ اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یاره رضا جانه ډېر ساده یې هېڅ چیرې هم نشي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما تا مر باب غلام علی وای
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تېر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول نه ته کار کوو
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ
نه نه لاړم
ورځئ ورځئ
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره یې څنګه یاده کړه
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ
څه شی نشه یي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه ده والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان به وي
تازه رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای پامن
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.